په پښتونخوا کې د ماسپخین دو بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په دې خپرونه کې به تاسو زموږ درې اوونیزې خپرونې اورئ، د سندرو امیل، د ځوانانو غږ او اتلان. خو وړومبی ورځو بوریوال کاکړ ته چې د دې وخت خبر نه و.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د مستونګ په درنګړ سیمه کې د وژل سو مړي د کوټي په هزاره قبرستان کې خاور ته وسپارل سو. په پېښور کې په پرنی 14 کې د وژل سو شمیر 0 ته رسیدلی. او جنیوا کې نن اپوزیشن او د شام حکومت استازي له یو بل سره د سولې په اړه خبرې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د مستون په درنګړ سیمه کې د وژل سو ټولو مړي د جنازي مراسم تر سره سوي او مړي د کوټي په هزاره قبرستان کې خاور ته سپارل سوي دي. دوی خپل احتجاج بیګا تر هغه وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له یو پلاوي سره ورغی او د هزارګانو له مشرانو سره لیده کاته وکړل. تر خبر وروسته چودري نثار خبریالان ته وویل چې دوی اهل تشیع ته باور ورکړی دی چې د مستون پیښې کې لاس لرونکي کسان به نسی.
موږ د اهل تشیو له مشرتابه او په ځانګړي ډول د هزاره قام له مشرتابه سره خبرې وکړې، ورسره مشوره وکړه او دوی ته مو باور ورکړ چې د دې پیښې تر شا چې څوک هم وي، وفاقي او صوبایي حکومتونه به یې معلوموي، هغوی به عدالت ته وړاندې کوي. دا ترهګر نشي بچ کېدای.
له چودري نثار سره د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک پلوڅ او یو شمېر نور صوبایي وزیران د کوټي علمدار سړک ته ورغلي. د بلوچستان حکومت به د لشکر جنگوي پر ضد عملیات کوي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د بلوچستان حکومت به د وسلوال ډلې لشکر جنگوي پر ضد ډیر زر عملیات پیل کړي. د صوبایي حکومت یو لوړپړی چارواکي د نومونو ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې عملیاتو مشري به د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ کوي. د چارواکي په وینا په دې غونډه کې د مرکزي حکومت له نمایندګانو سره سره د بلوچستان ټول لوړپړی چارواکي، د پولیسو او منیشه ځواکونو مشرانو ګډون وکړ او په متفقه توګه دا پریکړه وکړه. په پېښور کې په پرونی 14 کې د وژل سو شمیر 0 تر رسیدلی دی. پېښه پرون مازیګر په سکیم چوک کې د موټرو د مرمت په یو ورکشاپ کې وسوه. د مرستندوی ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکونکي محمد بلال تر پېښې وروسته مشال ریډیو ته وویل په 14 کې بے وزله کسان ووژل سو.
زه یو بازار کې ناستم، خپل دکان کې وم، بلکې چې میسج راغلی چې سکیم چوک کې د ماکو شو کوټ روډ، نو موږ فورن رسیدو. موږ جوړ رسیدو، هلته ډېر بد صورت حالو کمځي کې د ماکو شوی داس هلته داسې کمرې دي، برانډي دي، هغه بالکل ناستي. وو کسان دي چې شهیدان شول، غریبانان خلک پکې مړ دي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او په پیښه کې د وژل سو او ژوبل کورنیو ته د تاوان ژر تر ژره ورکولو امر کړی دی. د بمی برید پړه چا نه ده منلې. په کراچۍ کې نن د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مفتي عثمان یار د وژنې ضد کار بندیز دی. د کار بندیز اعلان په کراچۍ کې د اهل سنت علما مجلس عمله کړی دی. د دې ترڅنګ مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون کې پر اهل تشیع د سوي برید پر ضد د کراچۍ په ګډون په ټول سند کې د اړتال اعلان کړی دی. د پاکستان د پاوز د بمباریو له کبله د شمالي وزیرستان له میرعلي ګڼو کورنیو کډې کړې دي. دوه ورځې مخکې د پاکستاني پاوز له وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د کډوالو په خبره هیڅ حکومتي چارواکي لا تر اوسه پوښتنه نه ده کړې او په بونو کې ورته د اوسېدو لپاره کورونه هم نسته. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د دوی افسران په میرعلي کې دي او که هلته خلک بې کوره سو نو دوی باور سره هرومرو مرسته کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي کمانډان مرستیال وړاندوینه کړې ده چې په کابل کې د تیر اونۍ ځانمرګي حمله په څیر نور بریدونه هم کېدای سي. تیر اونۍ پر لبناني رستورانت په ځانمرګي برید او ډزو کې یو وست ملکی وګړي ووژل سو چې پکې زیاتره بهرنیان ول. پرون د امریکایي پوځیانو دویم کمانډان مارک میلی د کابل سر دفتره د امریکا په دفاع وزارت کې یوې ویډیوي غونډې ته وویل پر لبنانی رستوران د طالبانو حملې مخه پر داسې وخت د ویرې او نامنۍ فضا رامنځته کولو چې بهرني پوځیان له دې هیواده وځي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي په هغه هیواد کې په جګړه کې د شکیلو ډلو له استازو سره خبرې کړې دي چې د سولې خبرو لپاره زمینه برابره سي. رپورټونه وایي چې لخدر براهیمی پرون د سویس په ښار جنیوا کې جلا جلا د حکومت او اپوزیشن له پلاوو سره خبرې وکړې. په سمدستي ډول د دې خبرو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. ټاکل سوي ده چې حکومت او اپوزیشن به نن له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې نړۍ باید د اټومي پروګرام په اړه د ایران پر داوو باور ونه کړي. دا خبره نوموړي پرون د سویس په ډیویس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر وخت وکړه. تر دې مخکې پرون ایراني ولسمشر حسن روحاني هم دې غونډې ته د وینا پر وخت وویل تهران چمتو دی چې له نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام محدودولو تړون درناوی وکړي چې د هیواد اقتصاد په ښه کولو کې مرسته وکړي. نتنیاهو پر ایران تور پورې کړ چې د اټومي پروګرام د مسلې په اړه یوازې ژمنې کوي چې ورباندې نړیوال بندیزونه نرم سي. هغه وویل یو شمېر عربي هیوادونه هم د اسرائیل هر عمره اندېښمن دي چې ایران د اټومي وسلې جوړولو هڅه کوي. ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې د سوله ییزو موخو لپاره دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډو نو ریډو چې بوریوال کاخړ وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شي. د سندرو ملکی به وره چې نوموړی افغان سندرغاړي ایوب استاد ناجوړه دی د حکومتي او ولسی ادارو لخوا مرستې ته اړتیا لري.
کدی د بچا خان فلسفه فالو
عشق نا مرادا تاسو غا مسلکم
د ځوانانو غږ کې درته اورو چې ځوانان د عدم تشدد فلسفې د بانی باچا خان د فکر او مبارزه په اړه باندې څه خیالات لري.
کدی د باچا خان فلسفه فالو کړی وي نو نن سبا به پښتنو سره د پتکش جیکټ پزه او د ټوپک پزه قلمو
زموږ ونیز خبرونه تلان بدرته هم اورو تر پای د مشال ریډیو سره پات. راز زموږ لومبه خبرونه ته د دې ونه په سندرو عمل خبرونه کې د نومبړي افغان سندرغاړي ایوب استاد په اړه ورې چې د محل ناروغه دی او د حکومت او خپل مینوالو مرستو ته اړتیا لري. په خبرونه کې چې هارون باچا ای جوړوي د ایوب استاد ځنې مشهور سندرې هم در اورو.
درمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو اکثره وخت لیدل شوی چې پښتانه سندرغاړي کله زوړ مرتور سي او د بیلا بیلو ناروغي ښکار شي نو د مرستو کولو یې څوک نوي او په یو کړیدلی حالت کې اخر هم له دینړای رخصت شي. وتل افغان سندرغاړي ایوب استاد د محل د افغانستان په جلال آباد کې د خپل خور په کور کې ناروغه پروت ته چلنې کمرغه په دروستیو کې د یاد خارزینو فرنګیانو له نوموړي سره د مالی مرستو په خاطر یو کمپاین پیل کړی دی. د دې ونه په سندرو مل خبرونه کې د دغه کمپاین د وطن چلوونکي خبرې اوري. دغه راز هم په جلال آباد کې د دوه تنو پیژندل شو پښتنو سندرغاړو هغه څرګندونه هم اوري چې د ایوب استاد د هنر او پښتو موسیقۍ ته د هغه د کړو خدمتونو په اړه کړي دي. په خبرونه کې مې د ایوب استاد یو شمېر مشهورې سندرې هم تاسو لپاره راوړي چې په پیل کې ترې دا یو دروړم.
عشق نا مرادا تاسو پوغا مسلکم عالم زستور زگار کا زد خونه جگر خرم عالم زستور زگار کا زد خونه جگر خرم
موسیقی
شاہی کڑا مالو ہی زدواڑی سب فخر پاشائی کڑا سب مالو ہی زدواڑی زما د پار بس دے تیار جانو کل کرم عشق نا مرادا تس پوگا مسر کرم عالم زستور جگار کا زتل خونے جگر خرم عالم زستور جگار کا مالیات کرو تب ذکر زاہدی کا چا کس بکا مالیات کرو سب ذکر زاہدی کا دیش چلا خانہ کے دل بر کرم دیش چلا خانہ کے دل بر کرم دیش چلا
اوریدن کو حمداللہ ارباب چی او منل شوی افغان انزورگر دے او پر ټولنیزو او کلتوری چارو ژور نظر ساتي راته د هغه کمپین په اړه معلومات راکړل چې د او فرهنګي ملګرو یې د ایوب استاد لپاره د مالی مرستو جمع کولو په خاطر پیل کړی دی ارباب او ملګری یې له دې امله چې د ننګرهار والی هم له ایوب استاد سره مرسته وکړه خوښي څرګندوي
دا خو دسو چې سو کال مخکې دا سو حادثې هم کړې وه خپې په کې ماته شوي وه هغې نه وروسته ایوب استاد چې دی دلته په جلالآباد کې پروت دی او د خپلې خور په کور کې وی په ډېر بد حالت کې وو د اقتصادي لحاظ او د صحي لحاظ غریب په ډېر په ستونزمن دغه کې پروت دی بیا ځینې دوستانو خبر کو چې یو منتظر نصیب صاحب ته چا ویلي چې دا شان ایوب استاد دلته پروت دی او پیسې هم نه لري او د علاج امکانات هم نشته دی بیا د فیسبوک له لارې موږ ملګرو د بازمت عابد صاحب ټول سره په ګډه یو کمپین وکړو چې لربر پښتنو کور ودان حتی یورپ او په نورو هیوادونو کې چې پښتانه پراته دي هغه ډېره مرسته وکړه مرستې لالۍ روانه ده په دې کې یو بل کار خطا چې د ننګرهار والي مولوي صاحب لودین چې دی هغه هم د دې خبرې نه خبر شوی او هغې هم مالي مرسته بیا د خپل ټیم سره دولتي کوم چارواکي چې وو هغې سره په ګډه هلته ورغلي او حالت چې دی هغه ډېر زیات خراب په دې وي چې ډېر په مشکله خبره اوري او صحت هم کمزوری شوی دی او ډېر یو بد حالت کې هلته ژوند تېروي څه وخت مخکې مې د فرهنګي ملګرو کوشش کړی او ډاکټر ته وړی او خو دا داسې مسلسل تداوي غواړي ځکه چې داسې دقیق چکپ د دوی فکر کوم نه وي شوی او موږ هم را روانه هفته کې بیا عابد صاحب د کومې مرستې چې په خارج کې دوستانو کړې وي هغه به ورلو ورسره کینو د فرهنګي دوستان او ګورو به چې که دلته په جلال آباد کې ممکن یا کابل کې چې د دې یو صحیح دقیق چیکپ وشي ځکه چې سترګې هم صحیح کار نه کوي غوږونو باندې هم دغه شوی دی بل دلته یو خبره غواړم چې اشاره وکړم غفور لیوال صاحب سره موږ دا خبره شریکه کړې او هغه ویلي چې کېدای شي دا مسله دوی د کرنې صاحب سره ته هم ورسوي که چېرته ممکنه وي چې د دې په منظم شکل علاج د ملک د باندې وشي نو دا به ډېر مناسب وي
اوریدونکو حمدالله ارباب زیاتوي دوی هڅه کوي دا یقیني کړي چې د ایوب استاد لپاره غونډې شوې مالی مرستې د نوموړي په ښېګړه تمام شي ارباب په عین حال کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد شتون د یوې غټې ستونزې په توګه یادوي او وایي چې ګران بریخي حکومتي چارواکي دي د هنرمندانو د خیر خیګړې چارو ته پام وکړي
پیسې موږ ته ورکړي موږ دا اطمینان هم نشته چې هغه به دا وساتلې شي نه یا پې بې ځایه نه شي او که دا علاج ته ځي نو څوک دی وړي څنګه به کېږي دې باره کې ملګرو سره هم خبره کړې ده غور پرې کوو چې زر تر زره دا چې ته دلته یا د باندې کوم علاج لپاره لاړ شي حکومت په حواله خو تاسو به تر پوهیږئ چې افغانستان نن سبا هغه د فاسدترین هیوادونو په سر کې ولاړ دی یعنی افغانستان حکومت لپاره هغه بنیادي مسایل چې هغه صحت دی تعلیم دی نور امنیت دی په هغه برخه کې پاتې راغلی نو د فرهنګ په برخه کې خو صحیح ده چې یو نیم کوششونه به شي ولې دغه برخو ته چې مثلا ایوب استاد چې اوس په کوم حالت کې دی یا دې ته ورته نور شاعران لیکوالان په ډېر سخت حالت کی ژوند تی رہی آگے تو بالکل پام نہیں دے شو گرچہ بے تباہد دی کار کرے خو آگا تھا اس وقت لپوئی دی شو دے وقت کسی نہیں دی شو یعنی تو ایوب استاد فرض کا پہ ہندوستان کی یا پنور و حیوادین کی وین کی دی شیال تا آگے دیر زیاد نظر رکھتی حالت کی بنو چدا پہ خور پہ خور کی پیو دوران جار کور کی پہ کٹ کی پرو کی اسو جی پختنی ہے گنی نہیں دا مسئولیت دا اطلاع تو کلتور دا وزارت تا ولایاتو کی دا ریاستون دے شا آگے باید دا غی خلقو پختنو کی ورشی عمرہ سور سر ہوتی
راش جانان سب میرا بانا راش جانان سب میرا بانا لیون کی گم سائلی جرانا لیون کی گم سائلی جرانا راش جانا داستان ستور گو بلا پماشا وہ گو رہا میں خواہتا میرا شاہ گزر حرمان آئے شام میرا بانا جیون کی گم تالی جرانا جیون کی گم تالی جرانا راش جانا درمانا شام میرا بانا لیون کی گم سائل جرانا راش جانا
اور دم کو د مشال ریڈیو په سندرو میل خبرونه کې مو د وتلی افغان سندرغاړي ایوب استاد په غږ سندره ووري دا د نوموړي په حق له ویل کیږي چې د مهال په جلال آباد کې ناروغ پروت دی چې ورسره د مرستلو لپاره د ښار فرهنګیانو یو کمپاین پیل کړی دی هم په جلال آباد کې پیژندل شوی سندرغاړي بریالي سمدی وایي چې ایوب استاد د پښتو غزل ویلو په برخه کې نوم ګټلی دی
ایوب استاد خو زمونږ د پښتو د پاره ډیر کار کړی دی د وخت نه او ډیر خو هنرمند دی ما ته چې زما مشرانو کوم خبرې کړې دي لکه رحیم غمزده خدای وبخښي هغې به ویلې چې په ودونو کې په محفلونو کې به مونږ سره وو ډېر په خو خو ځایونو کې خو خو خلکو ته ډېر ښه انتخاب دی هغې اوس پورې چې هغه خلک اوري لکه احمد ظاهر غوندې لکه خیال محمد صاحب غوندې د خلکو زړونو کې ډېر ځای لري اوس هم لري او بیا به هم لري بعضې هنرمندان زمونږ لکه خپله ځان به هم یاد کړم دا اوسنی نسل زمونږ ورونه یاران دوستان دا ایوب استاد او دا خیال محمد په نقشو قدم کې روان دي څوک او داسې کنه دا غزل لپاره ډیر کار کړی دی ښه غزل یې ویلی دی او دا کمینا غزلونه ویلي دي داسې د حمید بابا او داسې د ملنګ کنه داسې ډېر ښه غزلې ډېرې ویلي دي
اوریدونکو بریالی سمدی پر افغان حکومتي چارواکو او د سندرو پر مینوالو غږ کوي چې له ایوب استاد سره په داسې حال کې چې نوموړی ناروغ دی مرستو کولو ته حاضر شي
زمون افغانستان کې خو لږ بدبختی دار چې حالات هم صحیح نه دي او هر سړی خپل دغه د ځان په غم کې خو په کار دا دی چې یو هنرمند اوس لکه یو استاد مریض دی د دې پښتنه باید وشي او زمونږ د چارواکي او زمونږ د حکومت خلک او دا خلک باید د دې پښتنه وکړي او هنرمندان لکه زه خپل ځان به درته یاد کړم چې هر وخت ما ته پوس کړی دی د غمزده صاحب مې کړی ولا دی بخي داسې د ایب استاد مې کړی دی یو پروګرام یې ورته په ملي تلویزیون کې استاد ازمون جوړ کړی و د ایب استاد خپل ناستو نو موږ ټول ورغلي وو دغسې خدمت موکو ورته دغه تقریبا یو میاشت دوه مخکې هم زه تللی وم د ایب استاد پښتنې ته ما سره نور ملګري هم وو نو دغسې د داسې هنرمندانو باید ډېر زیات هلې ځلې خلک وکړي او پښتنې وکړي ځکه چې داسې هنرمند کار وکړي او د پښتو دپاره زیار وباسي او ډېر زحمت که نه نو د دې پښتنه باید وشي زه خپل چارواکو ته هم وایم زه خپل چې زما څوک غږ اوري چې هغه شتمن نو زمونږ د دې مشرانو باید د دې روغ ناروغ رنځور پښتنې ته ورشي
قدم را سر لا سن باپ درو پائے قدم را سر آخر بدید سپی نکلے تما تمائے مشمائے شرطی تہا ملک دلو غمرا سرگ درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ لاسو ن باپ دروب پائے قسم را سرگ چیپ ما کمی پھر زنوان سلائے وفا دل چیپ ما کمی پھر زنوان سلائے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگی ترسو باپ چل ول باندے قدم را سرگی
اوریدونکو د یو بل وتلی افغان هنرمند ارواخاد منور استاد زوی رضوان منور چې په خپل هم سندرې وایي او له ایوب استاد سره له نږدې لیدلې کتلې دي وایي چې نوموړي پښتنو او پښتو موسیقۍ ته د ستاینې وړ خدمتونه کړي دي.
دا چې استاد ایوب یو ښه نوم یو ښه آواز یو ښه استعداد دی او الله تعالی پرې فضل وکرم کړی دی. دا د افغانستان د ننګرهار ولایت فخرود ولسوالۍ دی چې کوم میدانونه د هنر په دنیا کې ځان ته ګټلي او خپل کړي دي او خلکو په دنیا کې محبوبیت پیدا کړی دی. دا یو شاهکار دی د بندګانو په لیست کې د هنرمندانو په قات کې یو تلپاتې نوم دی. دا یو حسیده زمونږ او ډېرې قربانۍ ورکړي دي پښتو ته د پښتو غزل ته د پښتو موسیقۍ ته. زه ایوب بن زینه پیژنم. دا ایوب سره زما ناسته ولاړه شوې ده. زما د خدای بخلي ارواښاد استاد منور سره د هغه په ډېرو میدانونو کې سندرې یو ځل شوې دي په راډیو افغانستان کې. دوی دواړه چې دغه وخت چارواکو دوی ته ډېره مینه ورکوله چې بالاخره کله تلویزیون ایجاد شو لایف خپرونې شروع شوې د سکرین په مخ باندې راغلل. استاد ایوب د پښتون ولس د یووالي د وحدت دپاره د پښتون ولس د پاسونې د هڅونې دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ټول عمر یې د دوی د یووالي د اتحاد او اتفاق دپاره سندرې ویلې دي او هغه هېڅکله هم دغه سندره نه ده ویلې چې هغه به د ټولنې او د ولس په ناخوالو کې یو سهمیه ولري.
اوریدونکو رضوان منور که څه هم له ایوب استاد سره د ننګرهار د والي وروستۍ مرستې د قدر وړ بولي خو وایي چې په پښتني ټولنه کې د یوه سندرغاړي هغسې عزت او احترام چې د حقدار دی نه کیږي. نوموړی زیاتوي په حکومتي کچ هم د هنرمندانو د روزنې او خیر ښېګڼې چارو ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
هنرمند پښتو نامه هنر دی کله چې ځوان وي کله چې د سره استعداد وي کله چې د سره پیسې شاوخوا خلک راټول وي دا هغه هنر قابل د قدر وي، دا هغه هنر د هغه وس قابل د احترام وي. کله چې بیا د مشکلاتو سره لاس په ګرېوان کېږي، بیا نو چارواکي خاص کر پښتانه چارواکي چې هغه ته سندرغاړی او د سندرغاړی آواز ډېر ګرني خو په خپله سندرغاړی ډېر بده شي. دا زموږ په پښتون قوم کې ډېر بدبختي ده چې خپل هغه څوک چې هغه د خپل ژبې لپاره بې پناه خدمتونه کړي دي او کوي، دا ټول عمر دوی دا قرباني ورکړي دي او کوي. خو ما چارواکي نه لیدل چې یو هنرمند په غېږ کې راونیسي او بے ہونا دے تناز ورکی. نو زمنگا علماء چی عام دلتا دا ہنرمند تا پا بدستر گا گوری، ہنر طول عمر پا پختنو کی ہنرمند تحدید دے، ہنرمند دا دا خاور سر خاور دے، دا استدازون دا خاور سر خاور دی، ہنرمند تا چا دا ہنرمند پا سرگا ندی کتلی. پا افغانستان کی بل خاص کر پا پختنو کی دا ہوئی دا پارا چا دا زمین مسائیدہ نکرلا چی دا ہنرمند ہونا دے سنگ ہونا دے.
اوریدونکو په خبرونه کې مو د وتلی افغان سندرغاړي ایوب استاد د ناروغتیا او له سره د مرستو په خاطر د پیل شوی کمپاین په اړه واوریدل. د سیمې هنرمندان او د ټولنیزو او کلتوري چارو پوهان د پولې دواړو خواوو پر حکومتونو غږ کوي چې د موسیقۍ له هنر سره تړلو خلکو د خیر ښېګڼې چارو ته خصوصي پاملرنه وکړي. په دې هیله چې د ایوب استاد د سندرو مینوال به پر نوموړي راغلي د سخت وخت کې د هغه په کار راشي. د خپرونې په پای کې د استاد دغه یو بله سندره درته اوروم او ورسره درنه زه هارون باچا اجازه هم غواړم. خاد او بریالي اوسه.
مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو خواگی درنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین دونی می بجی کې دن کې دی د بوروال کاکړن لبا د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته تر زمونږ دوه ونی ز خبرونه د ځوانانو غږ او اتلان دراورو.
د بلوچستان د مستونګ په درنګړ سیمه کې د وژل سو مړي د کوټې په هزاره قبرستان کې نن خاورته وسپارل سو. دوی بیګا خپل احتجاج تر هغه وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له یو پلاوي سره ورغی او د هزاره ګانو له مشرانو سره خبرې وکړې. د بلوچستان حکومت د لشکر جنگوي پر ضد د عملیاتو پریکړه کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د بلوچستان حکومت به د وسلوالې ډلې لشکر جنگوي پر ضد ډیر ژر عملیات پیل کړي. په پېښور کې د پرون مازیګر په 14 کې د وژل سو شمیر اوه ته رسیدلی. پېښه په سکیم چوک کې د موټرو د مرمت په یو ورکشاپ کې شوې ده. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکو ویلي چې بم په یو موټر کې ښودل سوی و چې پکې له 25 څخه تر 30 کیلو پورې چاودونکي مواد ښودل سوي و. د پاکستان پاوز د بمبارۍ له کبله د شمالي وزیرستان له میرالي ګڼو کورنیو کډې کړې دي. د ورځې مخکې د پاکستاني پاوز له وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د بمباري له وجې بې کوره سوي خلک بنو ته تللي دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دویم لوړ پوړي قومندان وړاندوینه کړې ده چې په کابل کې د تیر اونۍ ځانمرګي حملې په څیر نور بریدونه هم کیدای شي. پرون د امریکایي پوځیانو دویم قومندان مارک میلي وویل پر لبناني رستورانت د طالبانو حملې مخه پر داسې وخت د ویرې او ناامنۍ فضا رامنځته کول وو چې بهرني پوځیان له دې هېواده وځي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي په هغه هیواد کې په جګړه کې د شکیلو ډلو له استازو سره خبرې کړې دي چې د سولې خبرو لپاره زمینه برابره سي. ریپورټونه وایي لخدر برهمي پرون د سویس په ښار جنیوا کې جلا جلا د حکومت او اپوزیشن له پلاوي سره خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې حکومت او اپوزیشن به نن له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي.
مهم خبرونه به اوریدو. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې د ځوانانو غږ. په دغه خپرونه کې د خدای خدمتګار تحریک بانی او د عدم تشدد د فلسفي مبارز خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، تېر ونې د پاکستان په پښتون مېشته سیمو افغانستان او نړۍ په بېلابېلو برخو کې تین ونمانځل شو. نن له ځوانانو سره په دې خبره کوو چې ځوانان د باچا خان له فلسفې څه ګټه پورته کولی شي او د ټکنالوژۍ په دې دور کې پښتنو ځوانانو لره د باچا خان تحریک جاری ساتل څومره آسان دي. دا پروګرام هر ونه زما همکار اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یواتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم مومند سره نیخ پنیخه
پروګرام د ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار العالم مومند سلامونه مني او دن کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د خدای خدمتګار تحریک بانی او د عدم تشدد فلسفي مبارز خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، تیر ورځې د پاکستان په پښتون مېشته سیمو افغانستان او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې شپږویشتم تلین ومانځل شو. نن له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې ځوانان د باچا خان له فلسفې څه ګټه پورته کولی شي.
که دوی د باچا خان فلسفه فالو کړې وي، د هغې پیروي کړې وي، نو نن سبا به پښتنو سره د خودکش جیکټ پزې او د ټوپک پزې قلمو کتاب بو لاس کې.
پښتانه ځوانان د باچا خان په اړه څه نظر لري؟
نو باچا خان چې څومره کړې وو، هغه سیاست نه وکړي، هغه خدمت کړی وو د خلکو.
او د ټکنالوژۍ په دې دور کې پښتانه ځوانانو لپاره د باچا خان تحریک جاری ساتل څومره آسان دي؟
ما په خیال چې د باچا خان کوم کار ما سلو کې نشي نو تاسو ته یاد کړو، اوسني ځوانانو ته دا کار ډېر زیات آسان شوی دی.
لمشاله ډېر سره اوسې د برصغیر د ازادۍ مبارز او خدای خدمتګار تحریک سالار باچا خان نه یوازې پښتنو ته د عدم تشدد او د زغم نوې سوچ او فکر ورکړی وو، بلکې د پښتنو ماشومانو د ښه سباوون لپاره یې یو شمېر جدیدی تعلیمي مدرسې هم جوړې کړې وې. پښتانه ځوانان د باچا خان له فلسفې او تعلیماتو څه زده کړه کولی شي؟ پر دې اړه د چین سنگوا یونیورسټي یو زده کوونکی زاید احساس خان چې تعلق یې له خبر پښتونخوا سره دی وای:
یره د باچا خان فلسفه خو ډیره ژوره ده، خو دا د فلسفي او دوه خبرې چې هغه زمونږ زلمی کل سره او پښتنو سره خاص کر دا غي د پاره ډیر اهم دی. هغه د هغه یو د عدم تشدد نان وایلنس چې کومه فلسفه ده، دویمه دا دی چې د هغه بنیادی مقصد تاسو ګورئ هغه د پښتنو د تعلیم ورکول، څنګه چې هغه مکتبونه کولاو کړي. نو دغه دوه فلسفې کچاري پښتون قوم فالو کړی وي. نړۍ کې چې څومره جنگ دی او قتل و غارت دی دا به نه وو.
د خبر ایجنسۍ اوسیدونکی ولی افریدی چې دا مهال د پېښور یونیورسټۍ په جرنالیزم څانګه کې زده کړې کوي وای خان عبدالغفار خان هغه یوازنی پښتون مشر دی چې د خپل قام لپاره یې په ټولنیزه، سیاسي او تعلیمي څانګو کې لوی کار کړی.
نو بچا خان چې څومره هم کړی وو، هغه سیاست نه و کړی، هغه خدمت کړی وو د خلکو. لکه زیاتر عمر مې په جیل کې تیر شو، دینا بعد دا واحد داسې پرسنالټی وه چې په سرحد کې د خلکو دلا د خپلې پلاس وي د وجه نه نیک ګاندي ویلی شو.
زاهد احسان سوایی په پاکستان کې ځنو سیاسي ګوندونو د بچا خان خلاف پروپیګنډا کړي چې له وجې زیاتره ځوانانو د نوموړي له فلسفې څخه ګټه نه ده پورته کړې.
وجه خو تاسو وګورئ باچا خان او د عوامي نېشنل پارټي تاریخ کو وګورئ، نو دوی د کانګرس حصه وو او چونکی د پاکستان کم خالق وو یا څوک چې دا وګی چې مون خالق جماعت وو، هغه مسلم لیگ وو کم چې دا کانګرس ډیر غټ مخالف وو. نو د پاکستان د وجود نه راتلو نه بعد د بچا خان خلاف په میډیا او په زمونږ په تدریس کې داسې یو پروپیګنډا شروع کا چې هغه ته داسې تن پاکستانی قوم په نظر ګوري چا چې د پاکستان د تقسیم خبره کړې ده، حالانکه هغه د پاکستان د بقا خبره کړې ده. نو د دغه پروپیګنډې په وجه باندې هم نور کم زلمی چې دي، د سندی زلمی، پنجابي زلمی یا بلوچي زلمی، هغه د دې پروپیګنډې په وجه د باچا خان د تعلیمونو او فلسفې نه محروم شول. او همدغه سي کوپوري د دې خلاف د باچا خان خلاف پیران ډیر زیات استعمال شوی وو. نو پښتنو چې دین طرف تر رغبت ډیر زیات ته، نو هغه وجه نه دی د باچا خان د فلسفې نه ډیر لري. لا
صفت الله چې دا محل په جاپان کې یو ځوان کاروبار کوون کې دی او تعلق یې له خبر پښتونخوا سره دی، بیا پر دې نظر دی.
د پښتنو یو داسې یو ائیډیل لیډر وو، کچر د پښتنو مطلب درای چې ټوټل د فلسفي واخلی پسایی اتوگا بنده دی دا طول پی غاکی نزوائیم چه پختانه با دیر پی مخلار شی. بچا خان خود چونکی دلارو بر پختانو غا کرده و چه مطلب پختانه طول یو دی و نن سبا غط مسلا دا پختانو که چه مطلب داره چه تقسیم شوی دی. ولی ننو زوائیم چه زوانان دا فلسفه طول واخلی اختیاری کی دا امن و دا پرمختق چه کما فلسفه دا چه مطلب داره زوانان پورا پورا دا پختانو زوانان دینا فایده واخلی.
زاهد احسان سوایی که ټولو پښتنو د باچا خان فلسفه خپله کړې وي، نو اوس په د پښتنو ځوانانو په لاسو کې د ټوپک پر ځای قلم وو.
خو ښکاره ده تاسو که وګورئ نن سبا پښتانه چې کوم حالاتو سره مخ دي، دهشتګردي، تباهي، د تعلیم نه لرې کېدل، که دوی د باچا خان فلسفه فالو کړې وي، د هغې پیروي کړې وي، نو نن سبا به پښتنو سره د خودکش جیکټ پځې او د ټوپک پځې قلم وو کتاب وو لاس کې. پښتانه ډېر ټیلنټډ دي، نو په دې کې شک نشته چې پښتانه ډېر یو قابل قوم دی. خو دوی لارښود یې څوک نو، د باچا خان نه بعد داسې یو قوم ته لیډر ملاو نه شو.
همداراز د پېښور یونیورسټۍ زده کوونکی ولی افریدی وایي دا مهال پښتانه مشران په خپلو کې سره تقسیم دي، نو څرنګه به خپل قام سره په اتفاق کړي.
زه وایم چې ما څومره ابزرویشن کړي دي پښتون په یونیټي باندې، د پښتون په لیډرشپ باندې، نو ما چې څومره د نېشنلست پارټي پیشو د چیکدیسه پارټي شو د سنورې ورکوټي پارټي، نو دا چې کوم زموږ کرنټ لیډرشپ ان پی والا یا محمود چیکدیسه والا دوه خپلو مینس کې داسې انډرسټینډینګ نشته چې د پښتنو لپاره به دا خلک نه کنه کم قسمه سټګر کوي. لکه دا چې باید ان پی چې کوم مشران دي دوی مینس کې د چیکدیسه مینس کې همدا چې هغه د افتاب خان شیرپاو د خپل پارټي جوړ کړی، دوه مینس کې خپل داسې کلیئر کټ پالیسی نشته، یو یو څه خبره کوي بل بل څه خبره کوي. نو چې ټول نه ضروری دا چې کم اوس حالاتو کې کم مشران دي دوی پارتي چې دوی د پښتون قوم د پر خپل کې نه خپل انجر نه جوړه کی.
د خبر پښتونخوا اوسیدونکو کې زید احساس خان چې د چین په سنگوا یونیورسيټي کې زده کړې کوي، نو مولوی وايي باید چې پښتانه ځوانان ل خپل تاریخ ځان خبر کړي.
او بل تاسو د پښتون نه تاسو کې ډومبې کتاب چا لیکلی ونو دام چا د پته نشته. تاسو که چانه تاسو کې بایزید انصاری څوک نو افسوس زلرما چې ډېر پښتنو ته دا پته نشته. ډېر خلک فقیر خان اپی نه پیژني، باچا خان خلک پیژني، ځکه چې دا غي او پارټي دی او پیروکار دی. نو زمونږ داسې ډېر غټ مشران دي او لیډران دي چا چې موږ ته ډېر څه راکړي دي، د هغوی د تاریخ نه موږ محروم یو. هغې وجه دا دی چې پښتون قوم کې خو یو جنرلي د تعلیم کمی دی، دویم دا دی چې زمونږ کم کریکولم جوړیږي، د هغې ریفارم اصلاحات پکار دی. کریکولم ستا جوړوي کم چې په پنجاب کې ناست دي، نو هغې کې جان بوج کر هغې کې خو تا ته د مسلم لیگ د ټولو لیډرانو ذکر کیږي، خو تاسو به د پښتنو د مشرانو او د هغوی چې کم سیاسي او تعلیمي یا سماجي خدمت کړي دا غي حواله سره به تاسو ذکر نه وی نه.
اردوونکو تاسو د مشال ډو په ځوانانو غخ پرونه کې د ځوانانو خبري واوریدي چې دوی د باچا خان له فلسفي او تعلیماتو څه ګټه ترلاسه کولی شي، او پر دې هم خبر شوی چې پښتانه ځوانان د خان عبدالغفار خان له فلسفي ولی نه خبر دي. یو وړ شند مخلول هغي ورستو مو پر همدې موضوع په پیښور کې د باچا خان مرکز مشر او کارپو پروفیسر خادم حسین سره خبرې کړې دي. هغه ورو
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوښتنې ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره
د ځوانانو غوښ پرونه کې یو ور بیا ستړي مشي. په پیښور کې لا کارپوخه د موسن څخه چې مکله و پختل چې پښتانه ځوانان د باچا خان له فلسفي مبارزي څه ګټه پورته کولای شي. نه هغه ویل
چې پښتانه ځوانان په خصوصي توګه کاغه لکاندې کې جنکې دي، د باچا خان د ژوند نه او د فکر نه ډېر څه زده کولای شي، دغه د تحریک نه ډېر څه زده کولای شي. هم به خبر خدا ده چې د هغه احساس چې د ځان راوتل او خپل قام سره خپل احساسات تړل، یو اجتماعي شعور را پیدا کول او دا تصور کول چې د یو انسان فرد یا د انسان ځان دا د سماج نه او د قام نه جدا نه دی، او چې هغه څنګه په یوازې غاړه باندې څه کوي نو هغه اصل کې قامي شعوري نتیجه لري، او چې څه قامي شعوري نتیجه لري هغه د ځان په حواله هم نتیجه لري، د ځان په حواله هم نتیجه لري. دا چې د ځان نه راوتل او څنګه ادارو شکل کې خپل ځان منظم کول نور ځوانانو سره ملګري کېدل، دا یو غټ سبق دی چې د کټ کې دی. بیا دریم غټ سبق زما په خیال کې دا دی چې څنګه د پوهې او د علم سره یو نه صرف دا چې مینا، بلکې د هغې د خورولو د پاره د یو جنوني کیفیت، یو داسې کیفیت چې هغې کې سړي ته آرام نه ملاویږي او هغه کوسه په کوسه او چم په چم او کلی په کلی هغې پسې ګرځي، او د نورو زده کړې او د سوال کولو د مکالمې کولو ورسره د جستجو د پوره کولو دغه عمل یا دغه احساس یا دغه کیفیت په ځوانانو کې را پیدا کېدل زما خیال چې دا دریم سبق دی چې زده کړه کولی شي.
خادم حسین وایي چې اوس د ټکنالوژۍ دور دی او ځوانان کولی شي چې د ټولنیزې میډیا او نورو وسیلو د لارې په اسانه د باچا خان او د هغه د ملګرو کار جاري وساتي.
ما په خیال چې د باچا خان کوم کار ما سلو پنځه سیزونه تاسو ته یاد کړو چې یو خود خپل ځان نه راوتلو وال خبر ده، بل د تمدني چکم اداري دي د هغه د پاره د هنرونو او د وسایلو پیژندل دي او هغه زده کړه کول دي، بل دا چې د هغه ادارو چلولو د پاره د یو جذبې د یو کیفیت کیدل دي، او سلور مدد چې د هغه چې کوم کاروم تاریخ کې او جغرافیه کې او پیداواري سلسله کې موجود دي یا وسایل موجود دي چې هغه څنګه ډاکومنټ کې یا هغه څنګه په یو ځای تراغون کې یا خوندي کې. د دغه سلور واړو د پاره چې د نن دور ټکنالوژي یا ټکنیک څومره کار آسان کړی دی، نو شاید چې دومره مخکې چرته په کلونو کې یا په زرګونو کالو کې موجود نه و. زما خیال چې دې سره تاسو یو پنځمه خبره وتړي، نو هغه دا ده چې څنګه یو تنظیمي شعور، څنګه د راغونډېدلو عمل، څنګه د مکالمې عمل په مخکې بوزي. نو دغه مکالمې عمل د پاره چې ټکنالوژي څنګه دنیا رالنډه څنګه دنیا پیس کې رالنډې کړې دي، دغه شان شاید چې 50,000 کاله کې انسان دې درجې پر نور رسېږي رسیدلی اوسنی ځوانانو ته دا کار ډېر زیات آسان شوی دی. خو که لږ ډېرو هم دغه څلور پنځه شرطونه ما چې ووایي که لږ دغه ډېر شرطونه پوره کړی شي نو غالباً چې څومره پورې څومره چې نن کېدی شي یا څومره چې په دې دور کې کېدی شي دا شاید چې ممکن دورونو کې ممکن نه و.
خادم حسین وایي د باچا خان ژوند د مبارزه پښتنو ځوانانو ته دا سبق ورکوي چې یو اجتماعي سوچ ولري او له خپل ځانه راووځي او د خپل قوم مسلې خپلې وګڼي او د هغې په حل کولو لاس پورې کړي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سرته رسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولی شئ. دویش یولس څلیرش دولس یو. همدې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
زمږ ونیز خپرونه تاسو اوریدو اوریدونکو د ځوانانو غږ اوس وخت شوی دی. زمونږ د دویمې ونیز خپرونې اتلان په دې خپرونه کې تاسو د عدم تشدد د فلسفې د بانی خان عبدالغفار خان چې دنیا د باچا خان په نوم هم پیژني دغې د مبارزې او ژوند په اړه باندې معلومات اورئ. د خپرونه بشیر کوه جوړه کړې ده.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. اوریدونکو د دیونی د اتلان پروګرام د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکي سیاستوال باچا خان په اړه دی. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د پېښور په اشنغر کې زیږیدلی و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د فلسفې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار لپاره د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او هغه وخت د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګری شو. غفار خان چې په باجا خان او فخر افغان هم شهرت لري په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاغ نه په نامو ټولنه جوړ کړه. خو له لږو کلونو وروسته یې د خدایي خدمتګار تحریک په نامو بدل کړه. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې. دې خلکو ته سور کمیسې هم ویل کېدل. مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاغنه یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په نومونو ټولنې درلودې. وروسته باچا خان د ځینو نورو ملګرو سره د دې ټولو خرو ورو ټولنو په راټولولو سره د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړ. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې، ځکه ورته سور کمیسې هم ویل کېږي. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه چې په خدایي خدمتګارانو یې پی ایچ ډی کړی وایي،
دی اپریل 1921 دی په انجمن اصلاح الافاغنا دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه دی هغه په اغراض او مقاصد کې دا شامل وو چې د پښتنو خپلو کې د تربورولۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل. دا غونډې اصلاحي خبرې وې، دې کې لا سیاست نو. هم د دې انجمن اصلاح الافاغنا لاندې د بیا آزاد مدرسې شروع کی. ډیر زر یعنی په سو میاشت کې دننه دننه درې نیم سوه څلور سوه ماشومان په انجمن په آزادو مدرسو کې شروع شو. خو دا اویاو پورې د دې څانګې په پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي. ځینې کایم پکې الکان هم پکې وو، نو دې سره سره هغه ته کوم زور چې وو په پښتو پښتونولۍ باندې وو. ورسره ورسره لکه اصلاح سیاست پکې لا نه دی راغلی. باچا خان په ټول عمر دا خبره دی ورزو کې کوله چې پښتنو باچا امان الله چې څه کوي مونږ د پاره کوي لکه دای چې به قتل دی به کابل ته قتل چې سب کابل کې نوې قدم هغه پورته کولو دی هغه ستاینه به په سوسو کرته باندې لاندې کوله.
باچا خان له اصلاحي کارونو پیل وکړ او کله چې په دې پوه شو چې اوس پښتنو سیاسي شعور پیدا کړي او له انګریزانو څخه د خپل حقونو پوښتنه کولی شي سیاست ته ننوت. باچا خان اول د محمد علي جناح مسلم لیگ ته لاړ خو هغوی ورته ډیر پام ونه کړ. همغه و چې د هندوستان بل لوی ګوند کانګرس سره ودرید. باچا خان د خپل ټولنیز تحریک سره کانګرس کې شامل وو او انګریزانو څخه د ازادۍ سربېره یې پښتنو لپاره د حقونو مبارزه کوله. هغه په خلکو کې د سیاسي شعور د رابیدارولو او پخولو لپاره ځای ځای جلسې کولې او کور په کور ګرځېده. پر باچا خان ډېری څېړنې کوونکي خادم حسین وایي چې باچا خان په خلکو کې د تعلیم روحیه پیاوړې کړه او خلکو ته دا سبق ورکړه چې بغیر له تعلیمه کامیابی مشکله ده.
چرخان د سکو کښول په موجمی توګه چې پښتانه د یو قبایلی دور او سمرای دور نه یو تمدنی او سیاسي آزادې دور ته داخل کړي. یو غړی ته د معاشي انحصار نه پښتانه وستل چې څنګه پښتانه خپل هنرونه د خپل وسایلو نه پیداوار جوړولو لپاره استعمال کړي او څنګه هغې ته د مارکیټ لار وښیي. د نوي دور د مارکیټ لار ټوله دنیا کې په 1920 کې د مدرسو یا د سکولونو یو بشپړ جالي په ټوله پښتونخوا کې خور کړ. هغې سره د علم او د تعلیم یو بل قسمه اړخ را ولاړ شو او دې سره سره دا ډېره مهمه خبره چې د ښځو د زړو دواړو تعلیم په مخ کې راځي.
د خادم حسین په وینا باچا خان په ډیرو مشکلو حالاتو کې خپل سیاسي مبارزې ته دوام ورک. خپل خانی پرې خدا خو په کلو باندې وګرځید او خلکو ته دا پیغام ورسوه چې د تشدد بغیر هم بدلون راتللی شي. خادم حسین وایي د تشدد د نه استعمال فلسفه او بغیر له ټوپکه د انګریزانو سره مبارزه کول هغه څه وو چې باچا خان به تل د نړۍ په تاریخ کې یاد ساتي.
سیاسي تور باندې پښتانه د تنظیم سره مخ ک یا یودا سي تنظیم سیاسي تنظیم چې د هغه مثال په دنیا کې به هر حال ډیر کم موجود وو. خدای خبرګار تاریخ او د باچا خان فکر او فلسفي عمل هغه د سویلي ایشیا په ټول د ازادۍ یا د سمراجي دونه د خلاصي دو عمل کې دومره لوی برخه ونده او واچولا چې زما خلل دي چې هغه اټولي ایشیا تاریخ د سمراجي دونه د خلاصي دو تاریخ تر اوسه نه مکملېږي تر سوچي ورکی دغه باب موجود نه. چې کوم مهم باب د دې ټول عمل دی هغه دا دی چې د داسې طریقه باندې مبارزه په مخ کې بوتل چې په هغه کې دلیل او مکالمه وي، په هغه کې ناشته وي، په هغه کې د انسانیت احترام وي او په هغه کې د خلکو د شریکولو عمل وي او په هغه کې د خپل تاریخ سره سره د تهذیبي ارتقا سره تړل اوم وي. نو دې ته هغه د عدم تشدد بنیاد هوي په سماج کې ادارې جوړ کړي او دې سره معاشي ادارې په مخ کې بوتل.
لیکوال او شاعر عباسی یوسفزی وای لکه څنګه چې هر کال د باچا خان تلین او د زوکړی یا پیدایش ورځ لمانځل کیږي، همدغه سی باید د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او سیاست خبرې هم عام شي او خلکو ته ورسول شي.
د پښتنو غوندې قام د عدم تشدد په لاره چول چې دي دا کارنامه بس هم یو باچا خان کولی شو، بلې چا نه شو کولی. جنگ چرې د مسلې حل نه دی، جنگ پخپله یو مسله ده. نو ظاهره ده چې په هر دور کې د عدم تشدد د نظریې ضرورت دی. څومره وخت چې د باچا خان په ژوند باندې څومره ضرورت ده، هغه نن سبا زیات ضرورت دی، ځکه چې نن سبا ډېره وینه توی شوې ده، ډېره تباهي شوې ده، ډېر غرق پرق شوي دي خلک. د دغه وخت نه فایده اوچتول پکار دي او د عدم تشدد نظریه خپلول او مخ وړاندې بوتل پکار.
هندوستان کې د فیصل خان په نامه یو کس لړډیرو هغه کسانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او خدایي خدمتگار تحریک دومره متاثر کړي چې وسوسې په هند کې دغه تحریک بیرته پیل کاو. د فیصل خان په وینا خلک په ټوله او ټوله ور سره یوځای کیږي.
was Assam people told me people are participating very actively
ز چکل پ اسام کیو نو خلق راتول چې خلک په دې تحریک کې په ډیره فعاله توګه برخه اخلي. زه هلته په اسام کې د دوو ورځو لپاره وم او یوازې په دې دوو ورځو کې په اسام کې 1500 کسانو په خدای خدمتګار تحریک کې ګډون واخیست. دا په ټول هیواد کې همداسې ده. له منیپورا، له پنډي، جیریو او تمناډو واخله تر نورو ځایونو. یوازې مسلمانان نه دي چې په خدای خدمتګار کې شاملېږي، بلکې په دې کې سکان هم وي، هندوان هم وي او نور ډیر هم د خدای خدمتګار د تحریک برخه جوړیږي.
فیصل خان وای د باچا خان پاړه سیمینارونه غونډه کوي او د هغه په حق لا په ځوانانو کې عامه پوهاوی خپروي.
هغه خلک چې باچا خان پیژني هغه ډیر زاړه دي او ورو ورو مړ کیږي، خو د ګاندی د سوچ خلک د باچا خان پاړه ډیر معلومات لري. باچا خان په دوی کې ډیر مشهور دی ځکه چې باچا خان د ګاندی پر مهال ډیر زیات مشهور وو او د هغه ډیر نږدې دوست وو. د سرودیا چې د ګاندی د سوچ د خلکو تحریک دی غړي باچا خان ډیر له نږدې پیژني. موږ د باچا خان په اړه لیکل شوی یو وړوکی کتاب تقسیموو. دا کتاب بھارت ڈوگرا چې د هند یو مشهور لیکوال او د ګاندی د سوچ سړی دی لیکلی دی. نو هغه په ډیر مختصره توګه په سرحدي ګاندی یعنی باچا خان او د خدای خدمتګارانو د کار په اړه لیکل کړي چې موږ یې ویشو. همداراز موږ د خدای خدمتګارانو سوګند چې په یو پاڼه لیکل شوی دی هم ورکو. موږ د دې سوګند پاڼې متن د باچا خان د خدای خدمتګارانو څخه اخیستی. یوازې د نوي دور سره د سمون لپاره مو پکې دوه یا درې بدلونونه کړي دي. موږ سمینارونه او مجلسونه هم کوو او موږ په ښوونځیو او کالجونو کې د بحثونو په دایرولو سره په خلکو کې پوهاوی زیاتوو.
باچا خان په پښتنو کې ډیر محبوبیت درلود. شوکت حسین حسرت د پښتونخوا یو شاعر دی. هغه ته څه داسې عقیدت وړاندې کوي.
افغان
د مشال ریډیو د نن ورځې د اتلان خبرونه وخت پات رسیدي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
نظر سے پلا سلف زمان رسوا پشے نظر سے پلا سلف زمان.